بیر احمد وای اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې ټلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
موندل لسوالې کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د موندل هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي یا حتی 6 ساعت پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی. وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 20 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. په اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوا انتن د روشان د دوا کار په دی خو په پلان کې لرله، نه اخیسته مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوا پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوا پای نورم پیشنهاد سوی ده چې څلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غڼې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق.
بزرپانه کی با د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زمانشت.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلونکو څخه مې پوښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی
خاموشی ده. هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وای دلته ګرم دی، خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري، ځکه موټول شان بند کړی دی.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. کچېری مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای؟ ناته به چلن وای؟ رادیو چلن
وای؟ اوس موږ شي نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد زاکر کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبر په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وی چالي هوټل کې.
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بې راځي، خلک د ګرم ل عمل سندرې نه اوري.
نن محمد شاه وردګ هوټل نو را خپل غریبي د کوي خلک جګر خوندین سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته وروره تلویزیونه نه دي، اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډیر دی ډیرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم نخ خوزو بم ژوندای شو قراری به وینی بنویم مقصد خیر و خیرات به اوس غرور ټول ګرمن دي غمن دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی. پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنی وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفتوجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځو. دا د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي. مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر پاره چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخه شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبر هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میش کې یو ځل که په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو. خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی. او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي.
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه
نه کوي. نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه د بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه مالته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولي نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده.
او چې هم ورسره مخو اره غوند چې به مونږ لري یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخره افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پی جن وزنان ته ورو پی جن چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزې کم رنگ راوړ یا رانوړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغیږه چې هندي سب ځانګړتیاوې څه شي دي وس څوک د دینه مندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم ملمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوی خبرې هم ور سره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډ کې سبا باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دورسې پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي د ډیر نوښت ګرځي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تپندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دې د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې ار څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې په ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکړي وی ګوري د غې
ځان له ګوري کره کتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کیږي د یو مثال دی یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندي اوسئ پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد ک د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځکه یو ذکر دي چې ته وکړي
لغمان ولایت کې په جار لاس او د شام لیک د مریض کال زیږیدلایم او لغمانی ذکر می د ډیوی په لومړنی هونځي کې تر سره کړی منځنی ذکر می د هم د ډیوی په هونځي کې او لیسا می د لغمان د روحان پولیسا کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم
ها
ولې زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیز سپاتې شو بیا مې تیز سپ دیار لا سوه نش په تم کال کې ولې کو هغه مې د فاک یعنی په یخت کې زه په دیار لا سوه نش په تم کال له ماستری نه فارغ شوم
ها پانسه ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی واک نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپټوب نه مې ادبیات سره ډېرې مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو دشتونه له ټولو پانزونه د ما زیاته مینه له ادبیات سره و او له بل خوانه د سیو ور لاند خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو او د سره د دې د سلګزره مایو باندې وو ولې باستیداد او په ساينس کې ډېر په دې د براته مونږ ته زموږ پوهنځي ته هغه به مونږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه لږه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بل اخره ته پتلاش میکو کوشش میکو تکل میکو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناستم
خا دا خو یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوري وو د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وو بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فسادی می او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیاته زیو لست دولس کاله تو استادم د طالب تربی پونتو بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاغه پونځي کې رئیس د پونتو مره وخت چې به د ادبیاتو پونځي مرستیال شم
زما د غیداری چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ته هم ویلی چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما معاون فورا مې نه ریزه وکړه او ځان مره تبدیل کړ کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته دا وسته
پلان چې ته خو دلته د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوایم چې زګونه ماسرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مگر لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مند چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالي غوښته هم جدا دي یو بری تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی چولین کې دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزانه یو شی ایجاد کی ادبی او هنري لیکنې او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په حساب باندې لیکوال دی ولی یو څو ډېر محقق وي څرنه وکوي کتابونه ولیکي ولی دغه ډول یو شانسي جوړه ولې پنځګر باندې ستاسو خبره نو راته موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کوي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې یو څه منور په لیکلي دی به چاپوم بل دغه هایکو ده په هغه باندې ما چلونه کړی دا یو له د سړی نه ور کړی دا اي نن په دغه هیکو لیکنه کې مې پښتو هیکو له جاپاني هیکو سره پرتل کړی دا او دغه د پښتو هیکو برتری مې عملا په دغه هیکو غانو کې
خود
زله ولې دی
او خپل باندې د هیکو غانې لیکلې
او لیکلې مې دوه
او دا کتاب
نشه لا چاپېږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اوربانی زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اوربانی لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا ماده دی بیخي ماده ده خو مسافت زیاته مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا مونږ چاپو او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زمای وټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپو او
پانس د سیډنی د برخې راتو وای کمی کمی برخې کې د سیډنی کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خما زیات لیکلی او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی او د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم برشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی دغه مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی ورو یو غزل ورو
زبا د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بی قافی غزل به چا نه وی لیکلی، ما بی قافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې به زه شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
او ډیزرټیشن په څه د چیش پاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکوګان یو
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخي مړ جاپان سعود چې مال درڅ کله لاته. ها او یو ډیره جالبه مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډېرې لیکل شوی دي، ولې مهمه خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې، نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل. ها یعنی دا هایکو مې چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګان هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دې هغه مای خېری کوي. زه به د توای
شاده وری
سپنګر د دې هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیب ترا کوش بشه دیگری برگزینی، گفت سپنګرم آقا گدایگر نه. نو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبول چشمان است، حریفش فرمود وسما بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو. زرپانه
شپنه او خاپيري نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشيوي ګډ په سپسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا، نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو یې ډبره پر سر کې نستا، خپل غوټۍ پرانستا، پیاز او وچی ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وزما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. لسو شیبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دې خوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، سه شی ویشی نوگی زیم خاپیره دی غرون و غرسنه. شپنه بیا غلش و پا حیرانه یه خواه دی خواه و کتل. لیلری پا یویلوی دبری یه وقت کلی نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده. کلی وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یو شیبا زیر شو او غاگی وکر. سوگی؟ خاپیره و خندل، زم ستاغوند شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنی شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیره شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو سکولو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیره پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې، ته پیدا کوې شي؟ خاپیره ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنی وویل خا نو زر کوا ما تز ما پس پیدا کا چنا وخته کیگی حسن لیوانی وخری خاپیره د ډبرې شاته تا وشوه او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرې نیوله یو د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زما خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکله مشوي شیرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکي معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.